د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مو سوي پروګرام ته په خیر راغلاست. نن د جمعې ورځ ده، د 2018 میلادي کال د نومبر 3 نیټه ده. خدای دې وکړي چې تر دې وخته به مو د جمعې ورځ په خوشحالي او په خیر تیره سوي. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې موږ د ولایت په ولایت پروګرام لرو. په دغه ولایت کې په هلمند کې پر زراعت باندې خبرې کوو. د هلمند کروندګر څه ستونزې لري، څه کښتونه یې کړي دي، او هلته حکومتي چارواکي له بزګرو سره څومره همکاري کوي. پر دغو ټولو خبرو به بحث کېږي. وروسته پروګرام ته میلمانه راځي او د پروګرام چلوونکی عصمت ساروان به هم راسي. تر هغو د دې ساعت مهمو خبرونو ته پام وکړئ. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې هر ورځ 16 ماشومان چې تر 15 کلونو کم عمر لري د اسهال له امله مري. څارنوالان وایي د امریکا د پوځ ضابط بو برګډال به چې 15 کاله په افغانستان کې له وسلوالو سره برمته و، ډېر ژر په خپل حق کې د محکمې وروستی حکم واروي. د سختدریزې د څاري وډله وایي د عراق او سوریه اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یا داعش په نیویارک کې د وروستي تروریستي حملې ترسره کوونکی د خلافت سرتیری بللی دی. د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي په افغانستان کې هر ورځ 16 ماشومان چې تر 15 کلونو کم عمر لري د اسهال او ورسره تړلو ناروغیو له امله مري. په افغانستان کې د یونیسف مشر عادل خضر ویلي د ماشومانو داسې مړینه ډېره خواشینوونکې ده ځکه اسهال په اسانۍ د درملنې وړ دی. یونیسف ویلي په افغانستان کې یو څه پرمختګ سوی ځکه مخکې به هر کال تر 15 کلونو د کم عمر 10,000 ماشومان پر اسهال مړه کېدل، خو اوس د کال 9,500 ماشومان د دې ناروغۍ له امله مري. ملګري ملتونه وایي هر کال په افغانستان کې 80,000 کوچنیان مخکې تر دې چې 15 کلن سي مري، چې 12% یې د اسهال له امله دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دې اړه تبصره نه ده کړې. څارنوالان وایي د امریکا د پوځ ضابط بو برګډال چې 15 کاله په افغانستان کې له وسلوالو سره برمته و، شاید ډېر ژر پر خپل حق کې د محکمې وروستی حکم واروي. برګډال د پکتیکا د یاخیلو سیمې ته نږدې د خپلو ملګرو له خبرتیا پرته له خپلې پوستې وتلی و او وسلوالو طالبانو ته په لاس ورغلی و. هغه په 2014 میلادي کال کې په ګوانتنامو کې د طالبانو له 15 بندیانو سره تبادله سو. بو برګډال له دې امله چې د خپلو قمندانانو له خبرتیا پرته او په خپل سر لا پوسته وتلی وو او د نورو امریکایي عسکرو ژوند ته یې ګواښ پېښ کړی و محاکمه کېږي. څارنوالانو ویلي چې نن به د هغه د محاکمې بل دور پیل سي. په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي د خبریالانو ښځو په وړاندې له تبعیض ډک چلند کېږي. د فعالیت ساحه یې محدوده ده او د نارینه خبریالانو په پرتله کم امتیاز لري. د دې کمیټې د ښځو چارو مسؤلې خدیجه اشرفي نن د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د مطبوعاتي ادارو د مسؤلانو د ناوړه چلند له امله زیاتو ښځو خبریالانو له کار لاس اخیستی دی. د غزنی د یوې سیمه ییزې راډیو خبریالي ارزو وفا نن ازادي راډیو ته وویل چې د امنیت له خرابوالي سره کار کوي، خو د هغې په وینا په بده سترګه ورته کتل کېږي. ماشونه یې کم دي او په بیلابیلو ډولونو ځورول کېږي. د افغانستان د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه وایي روان میلادي کال په لومړیو 16 میاشتو کې د خبریالانو د قتل وهلو ځورونې او توقیف لږ تر لږه 3 پېښې ثبت کړې دي. د دې ادارې په رپورټ کې ویل شوي چې لږ تر لږه 10 خبریالان روان میلادي کال په لومړیو 16 میاشتو کې وژل شوي دي. د سختدریزې د څاري وډله سایت انټلیجنس چې مرکز په امریکا کې دی وایي د عراق او سوریه اسلامي دولت په نوم وسوالې ډلې یادایش په نیویارک کې د وروستي تروریستي حملې ترسره کوونکی د خلافت سرتیری بللی دی. سایت انټلیجنس ویلي په داعش پورې اړوندې اونیزي النبا ویلي چې د اسلامي خلافت یو سرتیری په نیویارک کې پر یو شمېر صلیبیانو یې برید کړی دی. د امریکا د پولیسو په وینا په نیویارک کې د سېشنبې په ورځ په تروریستي حمله کې 8 تنه مړه او 21 تنه زخمیان شو. د حملې په تور د سیف الله سایپوف په نوم یو وګړی چې 29 کلن او په خټه د ازبکستان دی نیول سوی دی. د سوریه پوځ او متحدو ځواکونو د اسلامي دولت له وسوال ډلې څخه د سوریه په ختیځ کې لوی او مهم شار دایر الزور په بشپړه توګه نیولی دی. دا خبره د سوریه د بشري حقوقو د څار ډلې چې مرکز یې په لندن کې دی کړې ده. د څارنې د ادارې ویلي د سوریه حکومتي ځواکونه اوس هم د دې شار په څنډو کې د هغو سیمو په تصفیه بوخت دي چې لا هم د داعش د وسوالو په لاس کې دي. د سوریه پوځ د شهر د نیول لپاره د روسیې د هوایي ملاتړ سره د سپتمبر په میاشت کې عملیات پیل کړیو. د امریکا سوپرسونیک بی یو بی بمغورځون کی الوتکو د کوریاګانو د ټاپ وزمی پر فضا پروازونه وکړل. د امریکا هوایی ځواکونه ویلي چې سیمې ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر سفر مخکې دا الوتکې د جاپان او جنوبي کوریا له هوایي ځواکونو سره د ګډو تمرینونو په ترڅ کې هلته استول شوي دي. د امریکا د پاسیفیک هوایی قواو په خبر پاڼه کې چې پرون خپره سوه ویل سوي چې دواړه بمغورځوونکي په ګوام ټاپو کې د امریکا له پوځي اډې الوتې او د جاپان د هوایي ځواک الوتکې ورسره یو ځای سوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې دا تمرینونه په دواړو کوریاګانو کې له وروستیو پیښو سره کوم تړاو نه لري، خو د شمالي کوریا چارواکو له قهر ډک غبرګون څرګند کړی او په سیمه کې روان پوځي تمرینونه یې نن غندلي دي. او د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ټویټر اکاونټ یا د ټویټر پاڼه پرون د 12 دقیقو لپاره بنده سوې وه. ټویټر شرکت ویلي د ولسمشر ټرمپ پاڼه د هغوی و کارکوونکي چې پرون یې په دغه شرکت کې د کار وروستۍ ورځ وه بنده کړې وه. ټویټر ویلي چې څېړنه کوي څو دا کار بیا تکرار نه سي. سپینې ماڼۍ په دې اړه څه نه دي ویلي. ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ډېر فعال دی او تقریبا 1.5 میلیونه وګړي پر ټویټر ورسره ملګري دي. دا مهم خبرونه.
ولایت په ولایت لا ازادي رادیو سره
درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومني په دې خبرونه کې چې د امان الله مرزي په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په هلمند او د هلمند په زراعت خبرې کوو. نن د هلمند کرنې او مالداري رئیس او د کرنې په چارو کې یو متخصص مو ملمانه دي چې د کرنې په برخه کې ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. هلمند د مساحت له نظره د افغانستان تر ټولو لوی ولایت دی. د کرنې له نظره هم د هلمند وادي د افغانستان د اقتصاد لپاره ډیره مهمه سیمه ده. سره له دې چې د هلمند ډیر مځکې د کوکنارو کښتونو ته وقف شوي، خو لا هم هلمند د غنمو او نورو زراعتي تولیداتو یو مهم مرکز دی. د هلمند د کرنې او مالداري رئیس انجینر احمد شاه خیری او له کابل څخه د کرنې متخصص انجینر حبیب الله زموش ملمانه دي. ستاسو هغو پوښتنو ته چې د هلمند په اړه دي انجینر صاحب خیری ځواب وایي، خو د کرنې او اوبه لګونې په اړه مو نورو پوښتنو ته چې مهمه نه ده د هلمند په باب هم وي که د بل ولایت په ارتباط هم وي انجینر حبیب الله ځواب وایي. لته سو اوردونکو څخه میله ده چې د موضوع په اړه به زموږ له ملمنو څخه د ټلیفون او همدارس د سکایپ لري پوښتنه وکي. لږ وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلان وو او د غرس د سکایپ پته درشيو. لومړی ورزو د هلمند کرنې او مالداري رئیس انجینر صاحب احمد شاه خیری ته. خیری صاحب اول خو در تارکلای وایم که تاسو زموږ اوریدونکو ته لومړی دا ووایئ چې نن سبا په هلمند کې د کرنې او مالداري وضعیت څنګه دی، ولنډه کتنه ورته وکړئ. البته دې ته په پام سره چې ویل کېږي وایي د هلمند اکثر ځمکې په کوکنارو پوښل شوي دي. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تاسو ته او ستاسو د رادیو له لارې د افغانستان ټول ولس ته بالخصوص بزګرانو ځمکوالو بڼوالو او د مالدارو ته چې خپل لاسونه یې په تڼاکو د هېواد نږدې 80% وګړو ته ډوډۍ برابروي او په دې برخه کې خولې تویې کړې دي. او همدارنګه د ازادۍ د راډیو له کارکوونکو څخه مننه کوم چې نن یې د هلمند ولایت د کرنې په برخه کې د معلوماتو د تبادلې کولو په خاطر وخت راکړی دی.
سلامات
خوښیم چې تاسو د راډیو له لارې له خپلو هېوادوالو سره یم. د هلمند ولایت د کرنې او مالدارۍ په برخه کې په ټوله کې ویلای شم چې د کرنې او مالدارۍ وضعیت ښه دی، نسبتا ښه دی. دا ځکه چې د هلمند ولایت پراخه ځمکې، حاصلخیزه ځمکې او د ښو اوبو لرونکی ولایت دی، نو په دې اړه د کرنې او مالدارۍ وضعیت یې ډېر بد نه دی، ښه ارزیابي کېږي.
بله صاحب.
او همدارنګه د تیر کال د احصایې له مخې په تخمیني ډول د هلمند ولایت په 3.3 هکتاره ځمکه کې انګور، انار، هندوانې، خټکي، بادام، شفتالو، انګور، زردالو او مختلف باغونه کرل شوي دي چې په تخمیني ډول 15,915 میټریک ټنه حاصل یې ورکړی دی. او همدارنګه که ضرورت وي د تیر کال د ایتای یادونه کوو او که ضرورت نه وي پس وخت.
بله صاحب، ډیر مننه. دا اوس چې اوس خو یو بل تازه راپور وایي چې کېدای شي راتلونکی کال به بیا د افغانستان د کوکنارو د تولید او د تریاکو د تولید له کبله یو بل ریکارډ کال وي. سږ کال په هلمند کې څومره کوکنار کرل شوی دی؟
د کوکنارو د کارلو دقیقه احصایه نه لرو ځکه چې دا موږ ته ډېره ستونزمنه ده چې پوره دقیقه احصایه ولرو. خو په ټوله کې ویلی شو چې د تریاکو کرکیله په هلمند ولایت کې زیاته ده او ډېر خلک کوکنارو ته مخه کړې ده ځکه چې دوی د کوکنارو بازار او نور هغه ګټې چې دوی ترلاسه کوي نسبت نورو زراعتي توکو ته زیاتې دي ځکه چې د هلمند ولایت بزګران کوم هغه حاصلات او تولیدات چې دوی لري د هغو دپاره مناسب بازار نشته او
انجینر صاحب خیری کدار په دی اوبو وضعیت څنګه دی په هلمند کې؟ هلمند سیند بهیږي، کروندګر دی اوبو له نظره څومره مشکل لري او څومره نه لري؟
هلمند پریمانه او بلری خو دی اوبو د سیستم دی رغولو د پاره چې غټ بودیجې ته ضرورت یا دلته د بودیجې څنګه دا دی اکثره ویالې خراب دي، اکثره ځایو ته اوبه نه خیږي، نو د دې اوبو په سیستم باندې کار نه دی شوی. دی اوبو زیات دي خو اوبو د کار نه دی شوی چې تر څو د بزګرانو ځمکو ته وخیږي او هغه پخوانۍ ویالې او سربندونه جوړ شي. په هلمند ولایت کې که په ټوله کې درته ووایم د کرنې په برخه کې که دولت کار کوي او که همکارو موسساتو کار کړی دی، اول خو د دې غټ ولایت لپاره دغه امکانات که دولت لري که موسسات لري ډېر کم دي او بیا په ټوله کې اساسي او بنیادي کارونه نه دي ورته شوي، لکه څرنګه چې تاسو یاده کله چې د اوبو په اړه که د موږ سره معلومات شریکي، اوبه شته خو د اوبو سیستم نه دی رغېدلی. اوبه ضایع کېږي، اوبه نورو ځایونو ته ځي، دلته په هلمند کې ډېرې ځمکې د اوبو نه پاتې کېږي. دغه ستونزه لویه ستونزه ده چې دا یې ښه منظم پلان او بودیجه.
ډېر مننه، سلامت اوسې. کوربدان به هم درځو. اوس له کابل څخه د ټلیفون له لارې د کرنې متخصص انجینر صاحب حبیب الله هم را سره ده. انجینر صاحب، تاسو ته مرکلی وایم. مخکې ښاغلی خیری د اوبو د سیستم د نشټوالي خبره وکړه او دا یو حقیقت دی چې وایي په کومو ځایونو کې چې سم کانالونه نه وي د اوبو لپاره، نو اکثره اوبه ضایع کېږي، یا ځمکه جذبوي یا اصلي ځکه ته نه ځي، یعنی زراعت کې ورڅخه سم استفاده نه کیږي. لیکن په افغانستان کې په تیرو کلونو کې دې برخې ته کمه توجه شوې ده. ستاسو په نظر باید څه وشي؟ څه ډول په ارزانه او اسانه طریقه دا مشکل حل کېدای شي؟
سلام علیکم سربان صاحب، تاسو او استاد ملما د زراعت کارکونکو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته سلامونه وایم. سلام تخصص سربان صاحب، مشکلات په افغانستان کې د زراعت بخش کې ډېر زیات دي، خو راځو د اداري بخش کې دغه او بکول د ځمکې دا موږ په زراعت نه په درې بخش باندې تقسیموو چې یو ډیپ اریګیشن سیستم دی، یو رن اریګیشن سیستم دی، یو کولو اریګیشن سیستم دی، یعنی یو سطحي ابیاري دی، یو قطرهي ابیاري دی، یو بارانی ابیاري دی. په افغانستان کې اکثریت کب سیستم دی کولو اریګیشن سیستم دی چې هغه د سطحي ابیاري ده چې هغه کې ډېر نقصانات دا دي چې یو خو د اوبو ضایع ډېر رامنځته کېږي او بل هغه ځای کوم سطح د ځمکه چې اوبه ډېره ونیسي هغه نبات نه شي چې په هغه کې د تنفس هوا نه چلېږي او دغه د بدبختانه د جنګو په واسطه د موږ دغه کانال سیستمونه بېخي له منځه تللي دي او بعضې ځای کې دوی فعال دي خو هغه هم داسې سرځایي په غونکې دي. نو که زیاته توجه دې ته وشي چې په افغانستان کې دغه سیستم به خدا سیستم د پاور ورس یعنی د فریګیشن سیستم کو جوړ شي یا رانګیشن سیستم چې دا پاور ډیر زیات شي یا خو اغزمک کې د زیات د وبو ناراضي او بل نبات څومره ضرورت لري په هغه اندازه دینه او باشتل کې.
بله، دا قطرې سیستم چې تاسو یاد کړو دا په یو شمېر هیوادونو کې ډېر رواج دی او دا وایي تر اوبه ډېر کم ځای کې ښه استفاده له اوبو نه کېږي. دا څومره قیمت تمامېږي، ارزانه تمامېږي، څومره امکانات شته په افغانستان کې؟
په افغانستان کې د دې لپاره امکانات شته، خو په دغه څو سره کوم سره د مکولای شو چې دغه سیستمونه پیاده کړو. په داسې جهت چې په افغانستان ته زه په بعض ساعتو تللی یم چې هغلته دوی په ډېر یو عادي سیستم سره دغه جوړ کړي دي. په یو مثال دغه درکوم چې زه ما یو باغ ته ولاړم، هغه باغ کې دغه د پیپسي بوتل دغه کې د هرې ونې ته تړلی وو، هغه له اوبو ته کړی، هغه ته قطرې سیستم برابر کړی وو. یعنی په ډېر کم امکاناتو د هغه باغ په د فریګیشن سیستم سره عیار کړی وو. نو دغه کوم سیستم چې په عمومي شکل د فریګیشن سیستم ده، دغه په جریب باندې تقریبا تر 5000 مصرف کېږي. خو که چېرته یو کال حاصلات مونږ په د فریګیشن سیستم سره د هغه د پټي حاصلات مونږ واخلو، یعنی 1.5% مصارف بیرته په هغه باندې ځي، 50% د دې ته په فایده کې. او بل دا چې دا غنډه د ستاګر د ویریګیشن سیستم جوړ شو، دا د یو کال لپاره اوسې پاتې نه، دا کال تر 5 شپږ تر لاس کولو پرې دا کار کولای.
بله صاحب، ډیره زیاته مننه. انجینر صاحب خیری، په هلمند کې دغه سیستم څومره رواج شوی دی، نه دی شوی او کنه وی شوی؟ ستاسو ریاست په دې برخه کې کار کولای شي، نشي کولای؟ اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
په دې اوبو د سیستم پاکلا کوم سیستمونه چې استاد یادونه وکړه، د هلمند ولایت په دې سیستم باندې تر اوسه هیڅ کار نه دی شوی. کوم پخوانی سیستمونه چې دلته وو هغه هم یو څه متضرر شوي دي، خراب شوي دي. نو په دې اړه به موږ په آینده کې پلانونه جوړوو د خپل وزارت د امکاناتو په نظر کې نیولو سره. او
وزارت ته فکر څنګه چې استاد مخکې ورته اشاره وکړه، داسې معلومیږي چې دومره مشکله کار نه دی. ستاسو ریاست هم دا کار کولی شي چې په یو نوی شکل سره کاروانګر خبر کړي له دې سیستمه، د فلم له لارې، د ورکشاپ له لارې، له یوه نوې طریقې نه کولی شي چې مالداران په دې سیستم پوه کړي؟ ما وبخښئ کاروانګر،
فعلاً مونږ په زیات تعداد بزګرانو ته د دې پاکه معلومات ورکړي. بزګران هغه څه مني چې دوی ته په سترګو وویني او دوی ګټه وویني. نو د دغه فعالیت لپاره موږ ته تر اوسه بودیجه په لاس کې نه لرو. که بودیجه چېرته په لاس کې ولرو، عملاً به نمایش په ډول خلکو ته جوړ کړو او ورته وبښیو. نو د آینده لپاره موږ کوښښ کوو چې دغه پلانونه جوړ کړو او د خپل وزارت سره شریک کړو، دغه ستونزې ورسره شریکې کړو او د خلکو لپاره دغه هوساینې جوړې کړو. اکثره واټر ګیټونه یا داسې نور سیستمونه فعلاً هم موږ چې فعلاً هم یو نوي واټر ګیټ او څو ترنابونه موږ په مرکز لشکرګاه او د ګریشک ولسوالۍ کې ته کار لاندې دي چې په نږدې راتلونکي کې به
بله. نو چې تاسو په دې برخه کې بودیجه نه لرئ، له کروندګرو سره په کومو برخو کې کومک کوئ؟ د سری په برخه کې، د اصلاح شوو تخمونو په برخه کې، او همدارس له مالدارو سره؟
د کروندګرو سره مونږ فعلاً د مالدارۍ او د کرنې په برخه کې د اصلاح شوو تخمونو په هکله کار کوو او همکاري کوو. چې فعلاً زر میټریک ټنه تخمونه، اصلاح شوي تخمونه د هلمند په کچه 6000 بزګرانو ته ویشل کیږي. او همدارنګه د مالدارانو لپاره یو شت بابا کلینیکونه جوړ شوي دي چې هغه تجهیز شوي دي. او د دې لپاره واکسینونه موږ په اختیار کې ورکړي دي او د بیمارانو د روغتیا په هکله. او همدارنګه د مچیو فارمونه مو د 200 په شاوخوا کې خلکو ته جوړ کړي دي. او د مالدارۍ په برخه کې مو وسو کورنیو ته د مالدارۍ بستی ورکړي دي. او سږ کال 1500 کورنیو ته د چرګانو واړه فارمونه د وزلو کورنیو ته په نظر کې لرو. چې فعلاً یې سروې روانه ده د مستحقینو لپاره. او همدارنګه د اوبو د بیا رغونې په هغه اندازه چې موږ امکانات لرو په دې کې کار کوو او د مختلفو تخمونو په اکله او همدارنګه د پختې په اکله چې موږ نوې ورایچیانې خلکو ته په محدودو ساحو کې تولید کړي دي ترڅو دا ترویج شي او خلک د هغه ګټه وکړي او کوښښ کوو چې د پختې کرکیله زیاته شي د زعفرانو پاکله کار وکړو د پستو انګورو باغونه جوړ کړو چې سږ کال هم موږ د زر جریبه مکه مختلفو باغونو پاکله چې خلکو ته باغونه جوړ کړو
ډېره مننه سلامت اوسئ انجینیر صاحب خیری د هلمند کرنې او مالداری رئیس او دغه راس له کابل څخه د ټلیفون له لارې د کرنې متخصص انجینیر حبیب الله لرو له لنډې خبرتیا وروسته تاسو اوریدونکو ته نوبت درکوو چې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای شئ. آزادی رادیو ټکی کام
زموږ د فیسبوک باندې پته هم در سره په یاد لري facebook.com/azadiradio او د ټلیفون شمیرې 0909923540 بل شمیره 0908225550 او د سکایپ لاري هم له موږ سره تماس نیولای شي radio.azadiradio.com او ردون کوي لروز ان معرفي کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ترویج ورکړ
صحیح ډیر زیات مننه کور ودان بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کې بل صاحب الله سره خبري وکي استاسي خبري وانه وريدل شوي
منتظر و نور واقعي کې غوښتنه مو ده زراعت وزارت نه چې خپل ډاکټران لري کولې کار نه کوي پیدارو کنا سیما شخلي او ملت پښتو د خاورې ورچی بل داوال موږ ته ضرورت ده دوا ده چې دوا موږ ته تشکی
صحیح دی. کوم شي لپاره دوا دی؟ بوټو لپاره، ونو لپاره، د چیش لپاره، حیواناتو لپاره؟ بله متاسفانه خیر دومره په سره پوه شو چې دوای په کار ده. بل اوریدونکو شته ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده ولایت په ولایت خبرونه ده سکایپ لاري هم کول شي له موږ سره تماس ونیسي. د سکایپ لاري به مو اواز واضح راځي. د سکایپ پته مو ده radio.azadiradio.azadi. مهرباني کوئ صاحب د دې ټلیفون قطع شو. خیر یو بل ته به هم نوبت ورکو که دوی هم ټلیفون قطع شون بیا به ملمنو ته ورشو. مهرباني کوئ صاحب خیر د دې ټلیفون هم یا جواب نه وي یا قطر. اول انجینر صاحب خیری تاسو ورته جواب ورکړئ. تاسو تر څه حد پورې کله چې آفت راځي د کاروندو ته یا د څارویو مشکل وي څومره د دوا په برخه کې امکانات لري او له دوی سره مرسته کوي؟
منګه یو هغه محلي دواخانی دي چې فعلاً د لشکرګاه بازار یا نور ولسوالیو کې شتون لري هغه په نظارت لاندې راوستي دي ترڅو دوی اکسپایر دواګانې او نور دواګانې په خلکو باندې ونه پلوري. او همدارنګه زمونږ د ریاست کوم امکانات چې دي یو تعداد دوا موږ لرو چې هغه هغه کسانو ته چې موږ ته مراجعه کوي موږ دوی هغه د نبات کوم امراض چې دي یا حیواني امراض دي هغه په تشخیص سره هغه کوم متخصصین چې موږ لرو بیرته هغه دواګانې په اختیار کې ورکوي. او همدارنګه د دغه امراض او وفات په حق له موږ اوس د ټول هیواد د ټول ولایت په کچه سروې شروع کړې ده ترڅو امراض او وفات درکې امراض او وفات تشخیص کړي او وروسته د سروې څخه به بیا موږ په هغه باندې غور کوو د هغې لپاره به پلان جوړوو چې د هغه د کنټرول په اړه څه وکړو. او همدارنګه په دې اړه موږ فعلاً یو د امراض او د وفاتو د تشخیص لابراتوار تر کار لاندې دی چې یا هغه سامانالات فعلاً موږ ترلاسه کړي دي یو څه کار یې پاتې دی چې هغه به هم انشاءالله تکمیل شي.
بله یو خبره بلم خدای چې خیری صاحب آیا تاسو په کافی اندازه وترنرانو همداراستي زراعت متخصصان لري چې لرو ولسوالیو ته لاړ شي او کې لري آیا ځي امنیتي مشکل خونه لري؟
امنیتي مشکل خو د ټول ولایت هیواد په کچه شته دی، همدارنګه په هلمند کې هم شته دی. موږ چې کوم متخصصین دلته لرو دا معلومه خبره ده چې په افغانستان کې ظرفیتونه لوړ نه دي، ظرفیت ټیټ دی. په کافي اندازه امکانات او په کافي اندازه متخصصین موږ نه لرو، خو هغه کوم امکانات چې د موږ په لاس کې دي هغه ساحو ته ځي، خلکو ته مشورې ورکوي، د خلکو مشورې اخلي، نو هغه د خپلو امکاناتو په اندازه خلکو ته خدمت کوو.
بله صاحب سلامت اوسې. انجینیر صاحب بله بیا به نوبت درکو. انجینیر صاحب حبیب الله مخکې یادونه وشوه دی دواو چې کله یو فصل یا کومه ونه آفت وځپي ووهي بیا نو ځینې خلک په خپل سر دواوې اخلي او استعمالوي، ویل کېږي چې دا ډېر خطرناک کارم دی، وای خصوصا که دا مقدار معین شي یا ټاکل شوی چې دی تر هغه زیات شي، حتی کېدای شي هغه محصول د سرطان سبب شي. دا خبره څومره حقیقت لري؟
اربان صاحب بدون دې شک چې دا ډېر بد عواقب لري، ځکه چې یو خو دغه محیط خرابېږي، بل هغه نبات چې دی ورمنډې دوا وایي هغه له منځه ځي، او بل دته خپله ضرر رسوي. که چېرته زموږ د بزګر دغسې ستونې سره مخامخ شي، دوی دې کوشش وکړي چې په هر ولایت کې خپل د ریاست د زراعت ریاستونه دي، هغه بیا دانته دانته ډیپارټمنټونه دي، دوی هغه ته مراجعه وکړي چې هغه نبات یو 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 اندازه یو ټوټه وشي، یا دوی سره هلته دا مشکل طرحه کړي، او دوی ورسره یو کارکوونکي د هغو مسلات ولیږي چې هغه هلته تشخیص کړي چې دا کوم امراض یا آفات، بعد له هغه څخه دوی د یو متخصص نظره په دې باندې اقدام وکړي، نو دا به بهتره وي.
بله صاحب. او خیری صاحب تاسو مخکې دی بله که څه نورم لري خبره مهرباني حبیب الله صاحب.
سروان صاحب زه غواړم چې لږ په دې کې تشریح درته زیاته ورکړو چې تاسو وخت ځای نه شي. دغه کنټرول د امراضو یا د آفاتو په عمومي ډول موږ په زراعت له نگاهنه په درې ډوله دي، یو بیولوژیکي کنټرول ده، یو کیمیاوي کنټرول ده، او یو میخانیکی یا فیزیکی کنټرول ده. زمونږ افغانستان چې یو ډېر پاتې د زراعت له نگاهنه اوس موږ ورته بحث کوو، پاتې هېواد ده. دوی د زراعت یانګه بزګر ته زه دا وم تفسیه کوم چې دوی کوشش وکړي چې هر چېرته دوی ته امراضو سره مخامخ کېږي، دوی که میخانیکی کنټرول مې ډېر کوشش وکړي چې وکولای شي په میخانیکي شکل سره دغه
میخانیکي نه منظور څه شی دی؟ کېدای شي یو کاروانګر پوه نه شي چې منظور ستاسو څه دی.
میخانیکي کنټرول دغه د کچیرته په یو ساحه کې د امراض ولګېږي د نباتاتو کې، کوشش دوی وکولای شي په لاس کې هغه چې خشاوه وکړي هغه کوم امراض چې په سترګو لیدل کېږي هغه د بس په دغه د خشاوي یا د کتمن تاریخ په واسطه سره د هغې مخه ونیسي، دغه د هغه د ځمکې د پوستولو یا د خشاوي کولو، یا هغه چې دغسې مضره هغه شی چې په سترګو ورته ورځي هغې لرې کولو په واسطه د دوی کوشش وکړي چې د دې مخه ونیسي. او بل که چېرته د دوی د کنټرول نه دا جګه سره دوی د مراجعه وکړي د ریاست زراعت هغه دفتر ته چې هغه ورته مسلکي کارکوونکي ورکړي.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. او خیری صاحب تاسو مخکې د مچیو د فارمونو او د چرګانو د فارمونو خبره وکړه، همداراستي غواو په ځینو ولایتونو کې په دې برخه کې خلکو ډیر کار کړی دی، فارمونه یې جوړ کړی دی، او مثلا په ننګرهار او ځینو نورو ولایتونو کې دغه سې پلانټونه او مرکزونه جوړ کړی دی، خلک بیا له عامو خلکو شیدې اخلي، هم خلکو ته کاروبار پیدا شي، او هم دوی صحي لبنیات تولیدوي. په هلمند کې چا دا کار نه دی کړی او کې نه وی کړی؟ تاسو له خصوصي سکتور سره په دې برخه کې خبرې نه دی کړی او یا خبرې نه کوي چې څوک راشي په هلمند کې دا کار وکړي، هم خلکو ته به کار پیدا شي، او هم به مو لبنیات صحي او سالم وي؟
بله په هلمند ولایت کې هم خصوصي توګه محدود کارونه شوي دي، اوس هم د خلکو تر لاس لاندې دي. مثلا د چرګانو په اړه ښه فارمونه دلته شته دي، او همدارنګه د لبنیاتو په اړه کار شوی دي، خو هغه په هغه اندازه نه دی چې باید شوی وای. نو په د چرګانو خبره چې ما مخکې یاده کړله، دلته په هلمند ولایت کې د کرنې ریاست مچیو فارمونه خلکو ته توضیح کړي دي، او کاربیت دفتر هم د سلو فارمونه په شاوخوا کې فارمونه تولید کړي دي. بیا د هغو دپاره موږ اتحادیې جوړې کړي دي، تر څو دوی وکولی شي د یو د بل په مشورې سره او د دوی د حاصلاتو د راټولولو په برخه کې خپل ځان ته بازار پیدا کړي. د هغه فارمونو نتیجه ښه ده. زه چې تر کومه معلومات لرم دني خلکو نه پوښتنه کوم، او دوی موږ ته راپور راکوي د مچیو په هکله. تېر کال موږ لسکه مچۍ خلکو ته د یو فارم دپاره تولید کړي وې چې لس صندوقان بمخالي ورسره وکول. نو اوس چې زه کوم راپور لرم هغه لس صندوقه مچۍ په شلو صندوقانو شوي دي، ورسره حاصلات یې هم د شاتو ترلاسه کړي دي. خو پاتې راپورونه هم شته، ځینې طبعي دشمنان د مچیو دپاره پیدا شوي دي په ځینو ساحو کې، ځینې مرغان چې د مچۍ خوري د پای نه وړي. نو د دغه یوې ستونزې سره مخ دي، نور داسې طبعي امراض یا آفات سره مخ کېدلی شي. نو د دې په هکله چې دلته دغه پارمونه او دغه ترویج شي د خلکو دپاره،
تلفونی قطع شوید. خیر بل اوریدون که امشته زن معرفی که آزادی رو
بکندار خبری که آمه سروان صاحب
مهربانی که صاحب مهربانی
باقا در منداری دی که زراد ریست سلامون ارتوائیو داقا شر خموز ندریل دلی چی داقا وزدی چی که پا خدا چی مشته که را خوشی که پر داقا سایل خمو دارس که و نن په خپل لیدل دي دا خو دې مخته زار او شي سي د بازي د خلکو ترې سيدل دي چې هغه موږ ډیر نور خلک دا غو دي ما شاو زره نور تل لري خو اصلي خو ري کښ خون بو ته شان نه رسیدل دي تخمنه او دا غو دا غو د سم پاکانو دا ده چې ما نه باندې شي دا پاکان راپور کوي هغه د جوالو څه چې تکي دا خو ما چې څو نه جو دا کوي دا اوس پنه په ټول کې هغه سی او چې والا هغه پرېږدي چې یوازې هغه په ونیسي نور پرېږدي. دغه یو ډېر غټ فساد په کښې کې دی په دغه کښې، که دغه نو کښه پاک شي نو به ډېر ښه وي. سلام علیکم.
سلامت اوسئ، مننه. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي آزادي راډیو.
الو، سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
زما د رئیس صاحب ته دغه خواهش دی چې په هلمند کښې د زراعت په اړه کم کارونه چې تا وویل چې مچۍ او چرګان او خپله په ښار کې درې سوه جریبه مځکه په بولان کښې ده، تر اوسه په هغه کښې هېڅ کار نه دی سوی. کوم د چرګانو فارمونه چې جوړ شوي دي هغه ګرده یا ملکان یا وکیلان یوه غریب سړي ته نه دي رسېدلي. او ته خپله ورته په دغه کښې تا یا تان ټاکلي دي د ټیک معلومات لرې چې وضاحت ورکوې ازادي راډیو ته. وسلام.
صحیح، ډېره زیاته مننه. یو اورېدونکی بل هم شته، ځان معرفي کوي ازادي راډیو.
یم ډاکټر، زابل ولایت د سزیر ولسوالۍ اوسېدونکی.
مهرباني.
شاکر فارق صاحب،
کور دې ودان.
زموږ د زابل د ولایت ډېر ښه زراعت د انګورو د دې ډېر ښه زنانه مسایله ده، خو مشکل هم د اوبو ده. نور د مځکې اوبه دي هغه مخ په شته روانې دي.
ګورې، یوه خبره واورئ. مخکې زموږ متخصص صاحب انجینیر حبیب الله اشاره وکړه، وایي که د قطرهیي سیستم استعمال کړئ چې هم ارزانه دی، هم به مو د اوبو مصرف کم شي، وایي د یو پیپسي بوتل نه هم کار اخیستی شي. خو خدای دې وکړي چې د هغوی خبرې تاسې اورېدلې وي. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي آزادي راډیو. مهرباني کوئ صاحب. بله صاحب، اورو خبری وکي صاحب. بله صاحب، خبری وکي صاحب. متاسفانه دوی آواز ناوري. خیر، اوس په لاوریدونکو څو شیبې اجازه وغواړو، مېلمنو ته بار شو. لومړی خیری صاحب، اوله پوښتنه له تاسو څخه وه. یوه پوښتنه مخکې هم پاته وه چې وایي څوک چې کوکنار کوي، تاسو ورته بدیل څه پروګرامونه لرئ؟ که سم تاسو اشاره وکړه چې د تجربې کوئ چې خلک زعفران وکري یا پستې وکري، نو هغه تجربې به په ډېره محدوده سویه وي. آیا داسې څه کېدای شي چې د دغه همدا محصولات د کوکنارو بدیل شي؟
د کوکنار پاک له ما مخکې یادونه وکړله. کوکنار ټولو ته معلومه ده چې یو سیاسي بوټی دی او بازار یې شته دی، قیمت یې لوړ دی، په دې باندې ټول پوهېږي چې دا اولې. خو موږ د دې په بې بدیل دپاره زه د وزارت متخصص یا د وزارتچي په هکله دا ویلی شم چې هر بوټی دې بې بدیل کېدلی شي. مثلا د پختې بوټی دی، پخته ده، د کوکنارو ډېر ښه بدیل کېدلی شي.
پخته اوس دا د پختې باندې خبرې وکړو. پخته یو وخت په هلمند کې شرکت و حکومت به له خلکو پخته اخیستله، همغه راز چې په شمال کې په کندوز کې و. لیکن اوس همغه امکانات نشته چې که خلک پخته هم وکړي شاید بازار ونه لري، که بازار هم ولري په ټیټه بیه یې اخلي، د کوکنارو په بیه خو یې نه اخلي ترې.
بالکل دا په ځای خبره ده. خو فعلا د افغانستان دولت او د هلمند ولایت ولایتي ادارې او موږ په ګډه سره دغه هلې ځلې شروع کړي دي چې نوموړي فابریکه بېرته فعاله شي او د بزګرانو سره د پختې د کرکیلې په اړه کار وکړو او کار وشي. ډېر دغه هدف ته موږ نږدې یو تر څو د بازارانو د پاره مارکیټ پیدا شي. کله چې دغه فابریکا فعاله شوله د بازارانو د پاره همدغه خپله دغه فابریکا یو مارکیټ دی، ځکه هر څه چې دوی حاصل په لاس راوړي نو دغه فابریکا به یې دنیا اخلي او دلته به هغه پروسس کېږي. نو په دې اړه د ریاست جمهوري څخه تر ولایت او زموږ تر ریاست پورې دغه هلې ځلې روانې دي او ډېر کار ورباندې شوی دی. نو دغه واقعي خبر ده چې د څو کالو ناپاخه باید فعاله شوي وای، اوس باید جدي پاملرنه د دپاره وشي. او بل د کوکنارو د بدیل خبره چې دوی کوي، د کوکنارو په هکله چې موږ څه کړي دي، کومې پروژې چې ما لږ مخکې یادونه وکړه، دغه ټولې د کوکنارو بدیل کېدلی شي. او همدارنګه موږ یو پروګرام ورسره پلان لرو چې نارنج په هلمند ولایت کې ډېر ښه نارنج کېږي، او موږ کوشش کوو چې دغه د سترس خاندان لکه مالټې، لیمو او نور د سترس د خاندان میوهجات په هلمند کې رواج کړو.
یو څه مو فکر کوم په اواز کې تغییر راغی، ځکه چې موقعیت مو تغییر کړو. خیری صاحب خیر، بیا به نوبت درکو. له انجینیر صاحب حبیب الله څخه زما پوښتنه ده. انجینیر صاحب، په افغانستان کې اکثره زراعتي محصولات ضایع کیږي، ډېر ضایعات ډېر لرو. مثلا سره بانجان دي، ما چې په ځینو نورو هیوادو کې لیدلی دي، د سره بانجانو ته یو لرګی یا یو سیخ کیږي، نو یا همداسې تورو بانجانو، بېنډیو یا بامیا او نورو ته چې په ځمکه نه لګیږي، او چې په ځمکه نه لګیږي هغه ټوله سالم پاته کیږي. اکثرا چې له ځمکې سره لګیږي او بیا خصوصا چې اوبه ورکړي کروندې ته، نو هغه محصول خراب شي، که سره بانجان دي، که تور بانجان دي، یا هر بل محصول دی. دا په افغانستان کې ولې نه رواجیږي؟ قیمته تمامیږي د یوه لرګي یا یوه سیخ ایښودل ورته چې هر بوټي لاندې کیږدي او دا ودرېږي او په ځمکه ونه لګیږي او ضایعات یې کم شي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
بله سروان صاحب، دغه د افغانستان خلک درته ورته بدبختانه خو نشي ورته ویلی، خو د زراعت په یو متخصص چې هغه ورته یو رهنمایي کړي، دوی ته یو داسې یو عادي ښکارېږي. دوی یو زراعت پر مخ وړي چې هغه یو عنعنه وي ده، دوی ته یو عنعنه پاتې ده.
څو وخت دوی کښتو کې د بانجان مثال ورکو هغه چې وبکوي اکثریت دوی په جوو کې د بانجان نو د بوټي پروت نه هغه خپل بانجان هم هغه ته د خوسا یا د کوپنات نیسي هغه خرابېږي. دوی ته چې موږ په بابا چې موږونه ورکړي دي او ما ورسره لیدلي دي او زه صاحب تللم دوی چې موږ دغه ویلي دي چې تاسو کوشش وکړي دغه کوم نبات چې ډېره ارزانه تمامېږي سروان صاحب په دې دومره مصرف نه راځي که چېرته دوی یو یو دیول نه یو 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 د لارګای د شاخه ماته کې او دیونه بعد به څه کیږي دغه څنګه بعد چې په دې باندې نور مصرف نه راځي خو متاسفانه چې دوی له غفلت کوي د خپل مسلک سره دوی سستی کوي د خپل کار سره کنده په ډیر اسانه او په ارزانه او په خپل په خپل پټین له یو ونه یو شاخ را پرې کولای چې دوی ورته ورکی هغه نبات چې ګودروي او بل متاسفانه چې دوی ته ډېر وخت زه ورسره مخ شوی یم دوی ته دغه د متخصص خبرې دغه یو ارزانه تمامي دومره ورته اهمیت نه ورکوي خو که چېرته یو دوی کان چې هغه تقریبا د دې تجربه کاري دي زیاتوي هغه عنعنوي معلومات ولري د پخوا زمانو هغه که ورته ووایي هغه دوی بیخي د تکیه په هغه خبره کوي خو متاسفانه نه کېږو چې ولې دوی درته دوی زیات اهمیت دی یو متخصص خبرو ته نه ورکوي. سرمن صاحب راتن یو مثال در کوم زه یو شاهی تلالم اغل ته دی غنم کی د جوده مشکل و دی د نبات سره د غنم له نبات سره جوده ر دي شي سمو بیا ما د زراعت له نگانه دا ورته تشریح کی چې دا دغه یو خاندان ته چې د دوی سره یو والی لري کله چې د شرایط مساعد شي په دې وخت ورشي شي کیږي اغه د کان په دې باندې شاله ده چې نه دغه د ما په پټی کې دغه هغه جوده چې ده دا غنم نه جوړ شوی ده کله چې غنم یا خوې د جوګر کیږي او متاسفانه چې هغه خبرې بيخي د سګرات له نگانه لري ویل عقل نه منل نه وي ځکه چې دوی کیندوم د دوی په اړه ګڼل کېږي جدا ده ولې شرایط دي کرلو دي تخم بیا ورته واري لري ځکه په هغه وخت کې دوی اداره شي کیږي نو زمات د کروندګرو ته دغه توصیه ده دوی به کوشش وکړي کوشش وکړي د زراعت له ریاست د زراعت کارکونکو سره د مخکېږي هغه دوی آگاهي عامه پروګرامونه د زراعت وزارت لري چې هغه څخه د یو شی اوري په هغه دوی تکیه کوي چې دوی وکولای شي دوی حاصلات ورشي دوی په حاصلاتو کې ښه والی رامنځته شي.
بله صاحب ډېر زیاته مننه. اوس هم خیری صاحب ټلیفون بیا رخ شوی دی. خیری صاحب ستاسو ځینې خبرې پاتې شوې د اوریدونکو خبرې مې ځینو هغه شکایت چې له کندهار څخه او تقریبا دغه شکایت په هر ولایت کې شته، یعنی د زراعت رئیسان وایي چې موږ کاربنګرو ته سره ورکو یا اصلاح سوی تخم ورکو لیکن عملا بیا د یو کم شمیر خلکو ته پلاس ورزی لکه د چویل چې یوازې د مالکانو لاس ته ورزی عام خلکو ته نه ورزی. هم دا راز د چرګانو په برخه کې هم داسې شکایت نه صرف کندهار یا هلمند کې بلکې په ټولو ولایتونو کې هم دا شکایتونه کیږي. نو د دې لپاره چې دا شکایت کم شي څه باید وشي؟ څه رقم خپل کار باید شفاف کړي او خلکو ته ثابت کړي چې نه تاسو خواصو سره مرسته نه کوي بلکې له هغو کسانو سره مرسته کوي چې واقعا ورته اړتیا لري؟
په دې اړه زه ویل شم دا منم چې ستونزې شته، نیمګړتیاوي شته، خو ځینې خلک داسې یو ستونزه لري خپله کې دته چې کوم شی نه وي رسېدلي هغه دا شکایت لري. مثلا زموږ د تخمونو په اړه په هلمند ولایت کې ساز 60,000 کسانو ته تخمونه توزیع کیږي. د تخمونو د طرزالعمل مطابق موږ دلته د ولایت په سطحه تهنیه بندي کړې ده د هرې ولسوالۍ لپاره. د هرې ولسوالۍ لپاره درې کسه حیاتان د مربوطه ادارو څخه ټاکلي دي چې دغه نوملیکنه به کوي، هغه د طرزالعمل مطابق واجب شرایط کسان به ټاکي. نو په دې کې به هم ستونزه وي، ولې اصلي ستونزه دا ده چې دغه کوم شی چې موږ په لاس کې لرو دغه کم دي، ټولو خلکو ته نه رسي، هغه څوک چې دوی ته ونه رسي هغه به واجد شرایط وي، مستحق کس به وي. نو دا یې فکر کوي چې ما تر ونه رسېدل نو دا کې درغلي ده، امکان لري درغلي هم پکې وي. مثلا زمونږ د چرګانو فارمونه دي، دغه واړه فارمونه دي چې د بېوزلو کورنیو لپاره دي. دلته د دې لپاره موږ د ولایت په مشورې سره یو داسې طرزالعمل جوړ کړ چې د دې لپاره به اول د سروې ټیمونه جوړوو،
چې هغه جوړ کړی دی ورسته په هغه کې د نظارت ټیم دی کله چې د نظارت ټیم دغه لیستونه تایید کړل بیا به د توزیع ټیم ته ورکول کیږي او هغه شرایط چې په کومو شرایطو به مثلا موږ د دغه پروژې مستحقین ټاکو دغه بینیفیشری یا دغه بیوزله کسان د هغه شرایط هم ورته لیکلي دي چې د هغې لومړۍ ماده دغه ده چې هغه به سرپرسته کورنۍ چې هغه به یا کونډې یا یتیمان وي هغه که د شهیدانو کورنۍ وي یا د عامو خلکو کورنۍ وي دا به په نظر کې نیول کیږي حیاتان به د وکیل د ګذر سره نږدې د دوی کور د کور نه لیدنه کوي هغه اقتصادي حالت او نور امکانات به په نظر کې نیسي نو بیا به هغه لیست تیاریږي د هر صاحب په پتاکا نو په دې کې شک نشته چې دغه فارمونه به ډیرو کسانو ته ونه رسي هغه به مایوب وي هغه به سرپرست وي هغه به شهید کورنۍ وي نو هغه به دا ګیله لري طبعا ځکه چې معلومات نشته چې دا څومره فارمونه دي څومره کسانو لپاره دي نو دې دغه شکایت په دغه
ډیره مننه سلامت اوسې انجینر صاحب حبیب الله لکه مخکې چې تاسو یو ستونزې ته اشاره وکړه د بوټو د کرلو په وخت باید څه وشي نور په افغانستان کې کوم ستونزې دي د زراعت په برخه کې چې کروندګر ورته متوجه نه دي لیکن که یو څه کار وکړي ورته توجه وکړي نو حاصل به زیات شي تاسو عملی کار کړی دی لیدلې مو دي لنیزې کروندې مو لیدلې د قانونو کارونو مو کتلې دي دغه مسایلو ته که تاسو لنډه اشاره وکړي شبه سي کېدای شي کټول نه ځینې خلک ستاسو له تجربو زده کړه وکړي
علی سروان صاحب مهم خو دا لکه څنګه چې رئیس صاحب ورته اشاره وکړه په زراعت کې مهم دی تخم دی ننګرهار کې تخم دی اصلاح شوی تخم دی که چېرته موږ اصلاح شوی تخم دی کان ته په وخت او زمان ورسو دی کان کولای شي چې د هغې څخه ډېر اعظمي ګټه وچته کړي او بل د وخت د کښت ده د کرلو وخت ده که چېرته موږ و تاسې د هر اقلیم جدا جدا وخت لري که چېرته د وخت په نظر کې ونه نیول شي نو هغه حاصلات هم ضعیفه راځي ځکه چې د هغې نبات ضعیفه راځي کله چې نبات ضعیفه راغی د هغه حاصلات ضعیفه راځي وخت ډېر مهم ده سرمان صاحب او د اصلاح شوي تخمونو د هر نبات چې وي هغه ډېر مهم ده او بل هغه دغه ځمکه چې دوی کرل کېږي د هغه په صحیح طریقه سره کولبه کول دي چې په ښه طریقه سره کولبه شي چې هغه کې کومه ارزه ګیا پاتې نه شي چې هغه هلته ارزه ګیا وي امکان دي ولري په ارزه ګیا او سره همراز وي نو د نبات د ښه حاصل یا د نبات د ښه نمو مخه نیول کېږي نو او بل په زراعت کې چې د موضوع نه زیات خوړلار نه شو مونږ په افغانستان کې د بد پښتانه په هارتیکلچري بخش کې سربان صاحب ډېر دغه سې نباتات هغه بوټي تولیدوو چې هغه د سیزلینګ رفتار په واسطه سره رامنځته کېږي یعنې تخم موږ په ځمکه کې اچوو هغه راشین کېږي هغه پیوندوو هغه کروندګرو ته تقسیمو توزیع کوو نو که چېرته د زراعت له نگاهنه دې غد نه مخه واوري او کلونه د رفتار سیستم ته داخل شي چې هغه کلونه سیستم دې ته وایي چې لږ د کان سار ور باندې خلاص شي کله چې موږ د ریشي په واسطه سره نبات رامنځته کو یعنی هغه د ریشي په واسطه سره شین شي او په هغه پیوند شي د نسو په واحد لري سروان صاحب چې یو خود دې ونه چې دا عمر ډېر زیات راځي او بل دې اصله دې زیات راځي او د امراضو په مقابل کې دې زیات مقاومت لري او دې دې یو په مقابل کې دې زیات مقاومت لري عینن په همدې شکل سره موږ دغه د نور نباتاتو تخم ترازو که چیز په تخم د موږ زیات کو کاسو کو هغه په اصلاح کې دوه کې ډیره توجه کو هغه کوم شرکتونه خصوصي شرکتونه یا دولتي مرجعي چې تولیدوي ډیر زیات کوشش وکړي چې دوی تخم په اصلاح کې دوه کې ډیره توجه کوي نو د دې کان د اصلاتو زیاتوالی خو بیخي زیات راځي او بل وخت مې مخکې درته اشاره وکړه وخت دې پام وکړي او بل د ځمکې کولبه کولو ته ډیره توجه مطلب په خطرې کسر کول باسي او د سربان صاحب چې یو دغه سي دغه اوسمرواج د افغانستان کې
چې د دې پتی چې کومه پټای چې دای کری د دې ول په صحیح انداز سره وشي چې ته پټای نه واره یو ځای دی وبو د وچوال نه لمنځي یو چې وبو د انکیږي هغه ته دې مخنیږي چې نو تبان چې حاصله ستاره دي
ډیره زیاته مننه کور ودان انجینر صاحب. انجینر صاحب خیری، یو شکایت چې په ډیرو ولایتونو کې داغه دی څړځایونو دی او وایي چې اکثره غصب شوي دي په ډیرو ولایتونو کې، او اوس یو وخت چې افغانستان به ګاونډیو هیوادونو ته غوښه صادرولی څاروي بل افغانستان ایران او پاکستان ته تل، اوس له ګاونډیو هیوادونو افغانستان غوښه واردوي او علت یې هم همدا ده چې مالداري ډیره ځپل شوې ده، له منځه تللې ده. په هلمند کې څنګه؟
بله، د دې نه مخکې چې دغه سوال جواب درته ووایم، یو اوریدونکي مخکې یو انتقادي پوښتنه وکړه چې هغه د بولان لپاره نو د داسې ویل چې دوی هلته څو جبه فارم دي، هغه تر اوسه نه دی رغېدلی او دوی معلومات نه لري. نو دغه ورور ته زما جواب او معلومات هغه دا دی چې د بولان په ساحه کې یو 233 جریبه کرنیز فارم دی چې په هغه کې زمونږ کارمندان متخصصین د تخمونو په اړه څېړنې کوي، مقایسوي تجارب لري، او همدارنګه د 30 میلیونه پانیو په ارزښت یوه پروژه په کې فعلا هم په کار بوخته ده چې سږ کال به انشاءالله تکمیلیږي، چې هغه کې د دغه فارم د اوبو سیستم دی رغول دي او احاطوي دیوال دی او د دې دفاتر او هغه ځایونه دي چې په هغه کې به تخمونه تولیدیږي، او همدارنګه مو ځینې ماشینري مډرنه ماشینري چې سیټ کلینران او نور هغه وسایل دي چې تخمونه به په نوې ټکنالوژۍ په اساس کاری، لکه د خط په شکل یا د په نورو شکلونو باندې. نو په دغه فارم کې موږ پوره فعال کار کوو او تر فعالیتونو لاندې دی. او بل فارم دلته دی انورباغ په نامه، چې په دې کې سل جریبه فارم دی چې په دې کې کوریې تولیدیږي. هر کال موږ په دغه فارم کې یو لکه 50 زره نیالګي تولیدوو، چې دغه هر کال د هلمند ولایت عامه ځایونو ته تولید کیږي، او دغه نیالګي میوادار او غیر میوادار نیالګي دي. او بل فارم کوم فارم چې دای شي د مالداري فارم دی چې ما مخکې یادونه ونه وکړ، چې هغه 300 جریبه فارم دی چې په هغه کې په خا ډیر کارمندان او د مالداري او د افغانستان په سطح هغه غټ فارم و. نو هغه موږ په پلان کې دی، هغه موږ وزارت ته د هغه پلان ورکړی دی چې هغه ته زیاته بودیجه په کار ده، چې هغه بیرته په هماغه رقم ورغول شي چې د خلکو هغه لبنیات دلته مسؤول شي، پروسس شي، او خلکو ته په دې کې کار پیدا شي. دا موږ په نظر کې لرو، خدای دوی دا په نظر کې ولري چې هر څه د امکاناتو په اساس کېږي. کله چې امکانات نه وي خو امکان نه لري، دغه په موخه چې شال پروت دی موږ اوس په هغه کې تخمونه تولیدو، تصدۍ ته مور کړی دی، خو که چېرته موږ دغه امکانات د دغې رغولو ولرو، هغه اختیار کې دي د بودیجه مو د دې لپاره غوښتي د پلان ورته لرو.
بله صاحب، مخکې تر دې چې د مالدارۍ په برخه کې نظر څرګند کړئ، یو اوریدونکی ډېر زیات منتظر پاتې شوی دی، دوی سوال هم واوري، بیا به د مالدارۍ په برخه کې نظر څرګند کړئ. مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ وردګ صاحب، یو څه لنډې خبرې وکړئ چې وخت ډېر کم دی، مهرباني.
مننه. نو د مو په ټول پښتنه راغله چې د هلمند په ولایت کې د دوکاندګلو سره د حکومت د قانون سره کوم نوې مرسته شوې دي؟
بله صاحب، په دې اړه خبري وشوي. صاحب،
د اوبو مقدار څومره دی؟ هلته چې د اوبو څنګه دقیقه دا وکړه.
صحیح ده، مننه. یو بل اوریدونکی هم شته، تاسو لنډه خبري وکړئ. نه، ټلیفون یې قطع شو. خیر، مهرباني خیری صاحب، ادامه ورکړئ. د مالداري په برخه کې ما د اوبو د سطحې یا دا واټر ټیبل په نورو ولایتونو کې ډېر ټیټ شوی دی، په هلمند کې څنګه؟
اعتباط فمونگ و تاسی پیوی چی دی طول افغانستان پسات ها واتو چی بال رواز پر رواز خکتا دی، او فیلا نم دی هلمند سین چی کم دی اپا دی غی که و بکنه دی، او کم دکی که اندازه چی دای غاری هاگا دی هلمند سینگیز حوزه سروی کم معلومات چی دی دپا کارو.
نو په عموم کې دومره ویلای شو چې واټریبل ښکته دی ټول افغانستان کې ښکته دی په هلمند ولایت کې هم پم ډېره کم دی او د څړځایونو او مالداری پاک لچ تاسو پوښتنه وکړه په دې کې شک نشته چې څړځایونه او جنګلات تخریب شوي دي جنګلات قطه شوي دي څړځایونه په کروندو تبدیل شوي دي هغه راپورونه چې موږ یې لرو موږ لیدلي دي اکثره هغه دښتې چې هغه څړځایونه وو هغلته کوکنار کرل شوي دي هلته خلکو برمې ویلي دي دا چې د دولت دومره امکان نه لري یا دوی په دغه ستونزه ده چې د دې مخه ونیسي او د دې لپاره هم کار روان دی د اراضۍ د ریاست خوا خپله د ولایت د خوا نو د مالدارۍ په هکله همدغه یو اصلي خبره ده چې څړځایونه متضرر شوي دي.
بله صاحب ډیره زیاته مننه. وخت ډیر کم لرو. انجینر صاحب حبیب الله که تاسو د مالدارۍ په اړه په مجموع کې څه نظر لرئ صرف یوه دقیقه وخت لرو.
سربان صاحب چې په افغانستان کې اصلاح شوي نسلونه راوړل چې د مالداري او د څړځایونو په بخش کې مصنوعي څړځایونه ورته جوړ شي او کوم څړځایونه طبیعي چې دي هغه په علمی طریقه له هغه څخه استفاده وشي یعنی کروغ سیستم کې تدبیق شي او ساحت یو وخت د فعالې هغه د استفادې وړ شي هغه بیا بند شي کرنتین شي بل نه استفاده وشي نو په دې شکل سره به دغه د مالدارۍ هغه زیات شي مثلا مالداری به زیاته شي او ښه نسلونه او ښه د امراضو په وخت کې چې کله د امراض لګېږي د متخصصینو سره په تماس کې شي مالدار نو د زراعت د مالداري بخش به ښه وده وکړي. او سربان صاحب یو موضوع ته درته راځم دغه د اوبو استعمال ولې ښکته ولاړ یو خو د وچکالي همدا عوامل دي او د ځنګلونو نشتوالی ده او بلکه چېرته موږ په افغانستان کې د واټر شید منجمنت پروګرامونه تطبیق کړو موږ کولای شو چې د واټر ټیبل سطح لوړه کړو یعنی په دښتو کې ډنډونه ونیسو په دغه ساحو کې چې د اوبو د واورې د اوبو راتګ وي هغلته چې ډیمونه جوړ کړو نو کولای شو چې موږ هلته د
ډیره مننه انجینر صاحب دا هم مهمه موضوع ده خو په دې برخه کې څومره کار شوی دی آیا حکومت پلان لري او کنه لري تاسو څه لیدلی دی او کنه لیدلی دغه پښتنې دي چې په بل خبرونه کې به له تاسو سره او له نورو ملمنو سره په دې موضوع خبرې وکړي افغانستان لپاره ډیره مهمه وایي چې موضوع ده له تاسو انجینر صاحب حبیب الله د هلمند کرنې او مالداری رئیس انجینر احمد شاه خیری څخه مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. دا سړی رادیو خبرونه د ماښام تر اوبه چو دوام لري.
خوز ما پر غزل کی اسے خود ما پر غزل کی وسی آفت خلقنا ست سے پوتاو خود ما پر غزل کی وسی خود ما پر غزل کی وسی تو پتنگ لکم محل کی وسی تو پتنگ لکم محل کی وسی گلے سے مات جڑا پتھر کی وسی تو پتنگ لکم محل کی وسی